سلام، به برنامه هفته حایل خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم. مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و امیر عبداللهیان، وزیر خارجه آن کشور با جمع از افراد دیگه حکومتی، جمهوری اسلامی ایران را بدون دو رهبر مهم در شرایط فوق‌العاده پرتنش در شرق میانه قرار داده است. از جانب دیگر، ابراهیم رئیسی یکی از کاندیدانی بود که تصور می‌شد جایگزین آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در آینده باشد. آینده رهبری سیاسی و روحانی ایران چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روابط تهران با کشورهای منطقه پس از این رویداد و مسائل دیگر در برنامه ای هفته حایل شامل است. با ما باشید. در برنامه ای هفته محترم هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک، و سخی بیراملی، فعال حقوق بشر را با خود داریم. به هر دو مهمان عزیز خوش آمدید میگیم و ممنون وقتشان هستیم که در برنامه با ما هستند. صحبت با آقای حسنیاری آغاز میکنیم. آقای حسنیاری، با وجود اطمینان‌دهی علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران که گویا حکومت ایران، سیستم حکومتداری ایران کدام وقفه در کار روزمرهش ایجاد نمیشه، آیا فکر میکنین که تهران بتانه در تعامل با وضعیت شرق میانه و اوضاع داخل ایران خود دوباره بیافه؟
درود بر شما مهمان عزیز و ملت شریف افغانستان. گفته علی خامنه‌ای نشانه روشنی است از دو چیز. یکی این که پست و مقام جایگاه ریاست جمهوری در ایران و در جمهوری اسلامی به تبع هیچ گونه اهمیت جدی نداره. به همین خاطر هست که او گفته هیچ تغییری در چیزی به وجود نخواهد اومد. و دوم این که یک بی احترامی خیلی مهم و جدی است به شخص ابراهیم رئیسی، به خاطر اینکه به هر تقدیر ریاست جمهوری ایران رو شخص علی خامنه‌ای به رئیسی داده و انتظار می‌رفت که با احترام بیشتری از او سخن بگوید. در مورد تغییرات احتمالی در داخل و خارج ایران، به نظر من چیزی که در داخل ایران اهمیت بیشتری داشته جایگاه رئیسی به عنوان رئیس جمهور نبوده، بلکه عضویت او در مجلس خبرگان آینده بوده. خبرگان آینده که خبرگان که قرار هست رهبر آینده رو انتخاب بکنن، خبرگان رهبری، و این یکی از افراد ظاهراً مهم اون مجلس بوده. بله. و حتی گفته می شود که ممکن بوده که به ریاست این مجلس برسه. در مورد مسائل خارجی هم شرق که شما اشاره کردین، اون مسائل خارجی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دست علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران هست. رئیس جمهور، وزیر خارجه هیچ گونه شرکت جدی در تصمیم سازی در این زمینه رو نداشتن.
بله آقای حسنیاری، ببخشید من حرفتان رو قطع میکنم پیش از اینکه من به آقای بیراملی برم و نظرشون در قبال گفتهای شما بدانم. با توجه به صحبتی که شما گفتن که جایگاه رئیس جمهور آنچنانی که بود باید برش احترام، با احترام بیشتر بهش برخورد میکرد، و از طرف دیگه اظهارات علی خامنه ای طوری وانمود میکنه که ریاست جمهوری کدام از جایگاه برتر برخوردار نیست، آیا فکر نمیکنن که اظهارات آقای خامنه ای طوریه که برای مردم در این مقطع اساس یک اطمینان خاطر و یک آرامش قلب برش عطا بکنه، به این خاطر با تمام استقامت و تاکید ابراز داشت که هیچ گونه تغییر در راستای حکومتداری ایجاد نمیشه؟
سخن شما خیلی منطقی است و در شرایط منطقی معنا پیدا میکنه. در جمهوری اسلامی هیچ مسئله اینچنینی وجود نداره. مردم ایران به خوبی میدانن که رئیس جمهور در جمهوری اسلامی تنها یک منشی است برای رهبر جمهوری اسلامی، و اگر به خاطر بیاوریم محمد خاتمی رئیس جمهور به اصطلاح اصلاح طلب در چند دهه گذشته که با رأی بسیار بسیار بالای مردم انتخاب شده بود از رئیس جمهوری به عنوان تدارکاتچی صحبت میکرد، یعنی مقام و منزلت ریاست جمهوری اهمیتی چندانی نداره و به نظر من ادامه انتخابات اینچنین و یا به خصوص انتصابات اینچنین تنها برای فریب جهان خارج است. در ایران همه میدانن قدرت در کجاست و چه کسانی تصمیم گیرنده هستند و چه کسانی مطلقا تصمیمی نمیتونن بگیرن، بخصوص در مورد ابراهیم رئیسی که بسیار بیکفایت بوده و در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دولت شکست خورده‌ای داشته.
با شما برخواهم گشت. آقای برملی، میخوایم نخست نظر شما را در قبال اظهارات آقای حسن یاری بدانم.
تشکر، سلام بر شما، سلام بر مهمان برنامه و بیندازی که ما را میبینند. ببینید، قسمی که معلوم الحال است در جمهوری اسلامی ایران کارها بسیار متفاوتتر از دیگر مناطق جهان پیش میره و یک شورای هست، تصمیم اونا میگیرند و قسمی که آقای حسن یاری به این نقطه اشاره کردند، رؤسای جمهور، وزرای خارجه، وزرای داخله و دیگر کسایی که در بالاترین مقام ها کار میکنن صلاحیت تصمیم نهایی را ندارن و همو قسمی که در بسیار واضح گفته شد، نبود دو مقام در یک حالت تفاوت زیاد برای نظام حکومتداری جمهوری اسلامی نمیاره، این بسیار مشخص است. اما مسئله اینه که بسیار برمد در این اواخر بلیجه با سقوط از این چرخبال بسیار مورد توجه بودی بود که در هیچ جای از دنیا به لحاظ بسیاری از مسائل، در حالی که ایران باید به بیشتر از دیگرها هم توجه میکرد، دو مقام ارشد در یک هلیکوپتر چرخبال قرار نمیگیرن و 15 ساعت طول نمیکشه پروسه جستجوی از این مقامات بلند رتبه، در حالی که شما میفهمین باید کارناتای از یا قبلا مشخص شده باشد. تمام پروسه از این سفر باید دبل چک شده باشد، دو بار، سه بار، ده بار و مقامات امنیتی باید از هر لحظه از این سفر اطلاعات بسیار مشخص نداشته باشند که من فکر میکنم به اینجا بعضی از مشکلات وجود داشته، ولی به قسمت از این که هیچ اهمیتی نداشت رئیسی برای ایران، ما به این قسمت نمیتونم با آقای حسن یاری بسیار هم نظر باشم، به دلیل از این که اگر ما ایرا بپذیریم یا نپذیریم، یک انتخابات صورت گرفته بود در جمهوری اسلامی ایران و آقای رئیسی به اساس یک رأی، حالا این رأی قابل بحث است که باید سر صحبت شود که تقلبی بوده و یا سازماندهی شده بوده، به هر شکلی که بوده در بیشتر از کشورهای پیشرفته دنیا همین مسائل اتفاق میفته، مثلا انتخابات اخیر کشورهای در چند کشور اروپایی رو شما در نظر بگیرید، همش دارای جنجالای خودش است، ولی در نهایت روز در آخر کار اونا انتخاب شده بودن و یا به گفته آقای حسن یاری انتصاب شده بودن.
در سر موضوع انتخابات علایده خات آمدیم. ببینید، آنچه که من از زبان هر دوی شما به نحوه از آنها شنیدم طوری برمی آید که حضور یا عدم حضور رئیس جمهور در ایران یا وزیر خارجه با توجه به سایه که قدرت آقای خامنه ای بر فضای سیاسی ایران افکنده اوقدر زیاد قابل بینش نیست یا در به چشم نمی خوره. اما یک سوال دیگه هم است. ببینن زمانی که یک سیستم، یک نظام مستحکم باشه، عدم موجودیت یا از بین رفتن یا فوت کردن یا کشته شدن یک مقام از اونها نباید برای تمام نظام تغییرات ایجاد بکنه. آقای حسن یاری فکر نمی‌کنن که نظام ایران مستحکم‌تر از آن است که با از بین در قبال از بین رفتن یک نفرش به این نظام کدام خدشه وارد شود؟ می‌خوایم بسیار کوتاه از هر دویتون همین نظر بشنوم بعد به بحث دیگه بریم.
اگر ازده بدیم فقط یک جمله در مورد اهمیت رئیسی عرض کنم و اون این که تنها یک روز، روز چهارشنبه رو تعطیل رسمی اعلام کردن. در مورد این که سیستم آیا
ولی اعضای عمومی که 5 روز اعلام شده
اعضای عمومی خیلی مهم نیست، چیزی که مهمه تعطیلی است. به یک روز رو تعطیل کردن، چهارشنبه بوده، اون هم تحت فشار. از ابتدا اساسا هیچ روزی رو تعطیل اعلام نکرده بودن. خب این یه بحث فرعیست، منتها نشان دهنده این هست جایگاه رئیسی رو در نزد خامنه ای. در مورد بحث شما، باز این خیلی حرف منطقی و خوبی است، اگر که به نظام‌های محکم، نظام‌های استواری که در جهان وجود دارن نگاه بکنیم. به عنوان نمونه، در کشورهای دموکراتیک سازمان‌ها، تشکیلات و قوای مستقل از یکدیگر وجود داره. بودن یا نبودن ریاست جمهوری و یا اینکه نخست وزیر در یک مقطع کوتاه مدت چندان مهم به نظر نمی رسد، به خاطر اینکه اون ساز و کار محکم هست، کارش رو انجام میده. در مورد ایران چنین نیست. اگر که به اصطلاح آرامشی دیده میشه و یا اینکه از بیرون دیده میشه که نظام قوی هست، این قوت بر مبنای قدرت بنا نهاده شده، یعنی اینکه بر مبنای اینکه سپاه، پاسداران، بسیج، نیروهای لباس شخصی، اینها مردم رو کنترل میکنن. اگر که یک رفراندومی انجام بشه و یا اینکه اجازه تظاهرات بدون دخالت دولت داده بشه، بعدن میزان محبوبیت رژیم و استحکام رژیم رو خواهیم دید. امروز وضعیت به کلی متفاوت است، به این معنا که چنین امکانی وجود نداره و تنها ببینید وقتی که خیلی عذر میخوام، وقتی که این خبر منتشر شد، تا چندین ساعت دولت جمهوری اسلامی از گفتن این که چه چیزی پیش اومد به طور جدی خودداری کرد و بلافاصله از مطبوعات خواستن که در این مورد به رایزنی نپردازن. خب این نشانه قدرت نیست، نشانه ضعف است.
آقای برهمنی، بخوام شما بشنوم، نظر شما چیه در این رابطه؟
تشکر، سلامت باشید. با احترامی که با آقای حسنیوری دارم، من فکر میکنم اشتباه در کدام میخوایم امیر تصحیح بکنم که من از نظر تخنیکی صحبت میکنم و در مسائل اینچنین وقت ما ببینید شورای امنیت در جلسه دیروز خود یک دقیقه سکوت کرد. اگر آقای رئیسی به ایران و جامعه جهانی اهمیت نمیداشت، پارلمان اروپا اظهار نظر نمیکرد، وزارت خارجه آمریکا اظهار نظر نمیکرد و یک بحث دیپلماتیک و تکنیکی است که ما صحبت میکنم. البته ایران مشکلات خود داره، مثل هر کشور دیگه دنیا، فکر میکنم در امریکا، در انگلستان، در ترکیه، در دیگه جای جهان هم مشکلات وجود داره، ولی مسئله ای که من یاد میکنم در مورد اهمیت یک رئیس جمهور برای یک کشور، یک بحث دیپلماتیک و تکنیکی است و من مشکلات واقف هستم، مشکلات در هر جای دنیا هست، از جمله در ایران. در قسمت از این که نبود آقای رئیسی و وزیر خارجه امیر عبداللهیان چی تأثیر بر سیستم میکنه، ببینن دولت ها و حکومت ها چی قوی باشن و یا نباشن، اونا سناریوهای احتمالی را می داشته باشن. از جمله جمهوری اسلامی ایران، من مطمئن هستم که سناریوهای متفاوت را حتی بر سناریوهای بسیار بدتر از این حملاتی که احتمالاً صورت بگیره و یا مشکلات جدیدتر، بنابراین من فکر میکنم از او دلیل زیاد قابل اهمیت نبوده که حالا آقای رئیسی با چنین یک اتفاق
جان خود را دست
داشتن. بنابراین این مسئله باید به این شکل دیده شد.
تشکر آقای برهمنی. همیشه مبصرین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ایران با در نظر داشت کاندیدهای روند چالش برانگیز خواندند. فکر میکنین این انتخابات که قرار است 50 روز بعد برگزار شود برای رهبری ایران چالش برانگیز است، یا فکر میکنین برای مردم ایران میتونه که یک چالش باشه؟
ببینین بر هر دو، هم برای دولت و حکومت موقتی که قرار است انتخابات برگزار بکنه و هم بر مردم ایران به دلیل است که زیاد با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن، تورم اقتصادی که هست، افراد را از داخل جمهوری اسلامی ایران میشناسم و اونا از از مشکلات بسیار جدی که دامنگیرشان است و دست و پنجه نرم میکنن یاد میکنن. بر حکومت یک چالش کلانتر است، بدل از این که بر حکومت انتقالی که این مسئله را مدیریت میکنه، این روند مدیریت میکنه، یک چالش بزرگتر است، بدل از این که در یک شوک سیاسی قرار دارن و هنوز همو در بحبوه یک حالت هستند که باید یک حکومت دیگه تشکیل شود، احتمالاً کابینه تغییر بکنه. تمام برنامه ها به نحوه، با وجودی که در اولم ذکر کردم همو یک شورای بزرگتر از حکومت هست که تصمیم کلان حکومت داره در جمهوری اسلامی ایران میگیرن، ولی باز هم تغییراتی که در کابینه میاد و تغییراتی که در دیگر بخش های حکومت داریم،
مال برک
چالش برای حکومت باشه.
تشکر. آقای حسنیاری، یکی از مسائل عمده مورد بحث در انتخابات ایران همه شرکت مردم بوده. فکر میکنین با توجه به نحوه حضور مردم در انتخابات پارلمانی ایران، انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟
ببینید، زمانی که رئیسی منتصب شد به این مقام، شما نگاه بکنید چند درصد مردم ایران.
آقای سنیاری، بسیار با معذرت حرفتان قطع میکنم، شما میگین منتصب شد، ولی هیچ کس برش رأی نداد که میگین منتصب شد.
ببینید، اون روندی که باعث شد که رئیسی به عنوان تنها فردی که میتوانست در این مسابقه ظاهری بماند، از اون نظر بحث این هست که شورای نگهبان چه کار است در این وسط، کاندیداها رو خوب و بد میکنه، بحث اون کاندیداهای دیگری که وجود داشتن، اونها به نفع رئیسی کنار رفتن، یکی دو کاندیدا که هیچ گونه شانسی نداشتن اونها موندن، ولی خب این دیگه بر همگان روشن هست که رئیسی به چه شکلی در اون مقام قرار گرفت. در مورد همین چند روز پیش بود که دور دوم انتخابات پارلمانی برگزار شد و کمتر از 8 درصد شرکت کنندگان در کلان شهر تهران که 10-12 میلیون جمعیت داره شرکت کردند، و این تازه 8 درصد آماری است که خود دولت داده، بنابراین احتمال این که کمتر از این هم باشه وجود داره. حرف شما کاملا درسته که یکی از مشکلات مهم جمهوری اسلامی، اگر برگردیم از 45 سال گذشته به این طرف، میبینیم به تدریج رای دهندگان تعدادشون کم و کمتر شده و حتی در انتخابات پارلمانی شخصی مثل خاتمی که رئیس جمهور بوده برای 8 سال، اون هم گفته شرکت نکرده. خب این نشانه بسیار روشنی است که کسان دیگری، مردم عادی که به شدت تحت تأثیر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی قرار دارند، زندگی بر اونها تنگ شده، چه وضعیت دیگری دارند. در مورد کابینه هم اگر اجازه بفرمایین اشاره بکنم که حدود 5 وزیر مستقیما بایستی توسط شخص خامنه ای انتخاب و منتصب بشن قبل از این که این افراد به مجلس برده بشن، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات و دیگران. بنابراین نمیشود صحبت کرد از انتخابات آزاد، از اینکه رئیس جمهور اهمیتی داره، و این رو خیلی روشن بارها رؤسای جمهوری مختلف اعلام کردن، گفتن، از جمله احمدی نژاد و روحانی و دیگران.
تشکر. بحث وسیع است، ولی با توجه به زمانی که در دست داریم میخواییم که بحث خلاصه تر داشته باشیم. آقای برملی، سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان در سایه رهبری جدید سیاسی کشور چگونه میبینن؟ تعامل تهران با طالبان چه رنگی خواهد گرفت؟
فکر نمی کنم که تغییرات جدی را داشته باشیم به دو دلیل. دلیل اولش همو همیشه یاد کردم که بله، صدای مرا دارین؟
بله بله، صدایتان دارم، بفرمایید.
مسئله اولش همو مسئله منافع کشور هاست، نه بله. که دوستی ها و دشمنی های دوامدار باشه. مسئله دومش که بارها هم یاد شده، سیاست کلی ایران در مقابل افغانستان همون سیاست است که از قبل از دوره جمهوریت و بیشتر از آمد آمد داشت.
درست.
به دلیل طالبان با جمهوری اسلامی ایران فقط در یک نقطه با مذرد در یک نقطه میتونند که با هم متضاد واقع شوند و مسئله حقابه افغانستان هست که من فکر میکنم بیشتر از او به تنش در بین نخواهد بشوند.
آقای سنیوری شما هم به می باور هستین؟ ببخشید با توجه به نگرانی هایی که کشورهای منطقه و جهان از حضور نیروهای دهشت افغان در داخل افغانستان در حاکمیت تحت طالبان صحبت میکنند.
ببینید انتظار نمیری که تغییری همونطوری که مهمان گرامی عرض کردن انتظار نمیری که تغییر جدی در رابطه بین طالبان و جمهوری اسلامی به وجود بیاد و این رو میشد حتی قبل از سقوط دولت پیشین دید، زمانی که ظریف وزیر خارجه بود و استقبالی که از نمایندگان طالبان در تهران کرد. مشکلات دیگری هستند، مشکلات کوچکی هستند ظاهرا در مرز چیزهایی وجود داره در مورد مهاجرت و در مورد حقابه و خب اون هم علارغم تهدیدی که حدود یک سال پیش جمهوری اسلامی کرده بود و اخطاری که به طالبان داده بودند تا یک سال آینده مسئله رو حل بکنه، مسئله حل نشده و جمهوری اسلامی هم از اون صحبتی نمی کنه. حتی به جمهوری اسلامی به نظر من از طالبان هم استفاده می کنه برای پیشبرد سیاست‌های خود در منطقه و در جهان. به همین خاطر هست که دیدیم طالبان اظهار نزدیکی خیلی بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی کردن در این موشک پرانی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در گرفت و در نتیجه این دو به هم دیگر نیازمند هستند به خاطر اینکه مشترکات بسیار زیادی بین طالبان و جمهوری اسلامی وجود داره.
آقای برملی فکر میکنین که طالبان هم نیاز داشته باشند که به نحو با رهبری جدید تهران اطمینان بتن که از جانب از اونها تهدید متوجه ایران نیست، چرا که به نحو از آنها در حکومت پیشین در زمان حاکمیت آقای رئیسی همچی یک اطمینان را بارها داده بودن؟
ببینین قسمی که بیشترم یاد کردم انتظار نمیره که تغییرات بسیار جدی به، ولی جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهای است که سفارت طالبان را در اسلام آباد و در مشهد فعال ساختن، کنسولگری در مشهد فعال ساختن و اعلام حمایت کردن، هرچند که به طور رسمی به رسمیت نشناختن. بنابراین این با نبود آقای رئیسی و وزیر خارجه نمیشه که این دستگاه دیپلماسی را از نو ساخت و همه چیز را از نو طرح و دیزاین کرد. به اون دلیل است که این اطمینان من فکر میکنم که ادامه پیدا خواهد کرد از هر دو طرف و مشکل جدی در بین طالبان در افغانستان و دستگاه دیپلماسی جدیدی که قرار است ساخته شود در جمهوری اسلامی ایران با وجود نده.
بله. آقای حسنیاری، رئیس جمهور رئیسی از افراد مورد اعتماد رهبری ایران به شمار می رفت. فکر می کنین که رهبری ایران در انتخابات پیش رو کاندید مورد نظر خود داشته باشه؟ جای پای برای اصلاح طلبا باز خواهد شد فکر می کنین؟
بدون شک خامنه ای بایستی اون فرد رو تایید بکنه حتی قبل از اینکه کاندیدای خود رو اعلام بکنه. در مورد اصلاح طلبان به هیچ وجه انتظار نمیره که اصلاح طلبان شاخص اونها بتوانند شرکت بکنن به خاطر اینکه اونها مهره های سوخته ای شدن توسط خود جمهوری اسلامی با رد صلاحیت اونها. ممکن هست برای اینکه کوششی بکنه علی خامنه ای که تعداد رای دهندگان رو افزایش بده اجازه بده که یکی دو اصلاح طلب نچندان شناخته شده هم شرکت بکنن، منتها نتیجه اون از پیش روشن هست، بسیار بسیار روشن هست. زمانی که مثلا رفسنجانی که خامنه ای رو به قدرت رسوند صلاحیتش رد شد، زمانی که صلاحیت روحانی رد شد و مشکلاتی که موسوی داشته در گذشته در رقابت با احمدی نژاد که هنوز هم موسوی و خانم شو کروبی اینها تحت نظر هستند و تحت کنترل دستگاه. بنابراین علی خامنه ای شخص رو در اختیار داره، اون شخص بایستی کاملا مطیع رهبر باشه و در نتیجه تغییری در این وضع در این شرایط نمیتواند صورت بگیرد به نفع گشایش فضای سیاسی کشور.
با توجه به صحبت شما دو نفر، من میخوام این سوال از پیش آقای برملی پرسان بکنم. شما موقف گیری ایالات متحده و کشورهای غرب در قبال ایران پس از این رویداد چگونه میبینن؟ آیا فضای برای ایجاد همدردی و همسویی با ایران مساعد میشه یا ای که سیاست ها به مو شدت خود باقی میمانم را با تهران؟
من فکر میکنم که رابطه و یا نحو ارتباط کشورهای غربی با جمهوری اسلامی به اساس افراد نه، بر اساس پالیسی هایی است که حکومت ها و دولت ها میگیرند و با نبود و یا بودن هر کسی در مقام ریاست جمهوری جمهوری اسلامی تفاوت زیاد نخواهد داشت. همونطور که دیدیم پیام تسلیت همه گفتن به شمول ایالات متحده امریکا، فرانسه و دیگر کشورهای غربی، ولی همچنان یادآور شدن مثلا وزارت خارجه امریکا گفت که این حقیقت را که آقای رئیسی را اتهام کردن به مشکلاتی که در 40 سال اخیر نزدیک به 40 سال اخیر در ایران به وجود آوردن تغییر نمیده، ولی رابطهشان را میخواهند که کمافی سابق ادامه بدن. بنابراین من فکر نمی کنم که رابطه کشورهای غربی و همونطور هم باید باشه، دستگاه دیپلماسی قرار نیست که به اساس افراد کار بکنه، به اساس اصول و روابط دیپلماتیک و همون منافع کشورها قرار است که پیش برند و این تغییرات و تبدیلی ها بسیار تفاوت جدی به میان نخواهد آورد.
آقای اوشنگ حسنیاری، فکر میکنین که ایران با توجه به پالیسی که در 3-4 سال اخیر جامعه غرب و ایالات متحده علیش قرار داشت، مخصوصا از اقدامات تندروانه که علیه سپاه پاسداران بود، در حکومت بعدی تجدید نظر بکنه روی پالیسی خود؟
جمهوری اسلامی نه، ببینید، جمهوری سیاست خارجی علی خامنه‌ای بایستی گفت بر دو پایه استوار هست. یکی ضدیت کامل و مطلق با آمریکا و فشار آوردن برای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در گذشته با طالبان زمانی که در قدرت نبودند همکاری کرده بود، به خاطر اینکه طالبان حکمتیار هم همینطور اونها بر آمریکا بر نیروهای آمریکایی فشار وارد می‌کردند، و دوم ضدیت مطلق با وجود اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی، هرچند جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی ترجیح میداد از صهیونیسم صحبت بکنند. بنابراین این دو پایه و اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند. با دیگری کشورها میشود به طور مقطعی و تاکتیکی روابط مناسبتری برقرار کرد، از کشورهای منطقه است، ولی با کشورهای غربی مگر در مواردی که در مثلا مسئله هسته‌ای باشه، و یا اینکه همونطوری که در چند سال گذشته از زمانی که بایدن به قدرت رسید نرمشی که در برابر جمهوری اسلامی به خرج داد و اجازه داد که جمهوری اسلامی نفت بیشتری رو بفروشه.
محترم هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک، و سخی بیرملی، آگاه و فعال حقوق بشر جهان، سپاس از حضورتان در برنامه حائل. ممنون وقتتان. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
مونه نن جمعه د 2023 کال د مې څلورشته منیټه ده د دشت حقوق پرونت خراغلاست په دې خبرونه کې دوه مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم
باشه سلام وقت بخیر سحر عظیمی هستم در برنامه این هفته واکنش‌ها در مورد تصمیم محکمه بین المللی جرایم تداوم جنگ درباره غزه و بررسی وضعیت بشری عودت کنندگان افغان با مهمانان برنامه بحث خواهیم کرد اما نخست چند خبر
د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا مرستيران او کابل کې د قطر د بهرنی چار وزارت کې د دولت د وزیر شیخ محمد بن عبدالعزیز خلیفی سره د نورو دو ارخیزو مسل ترڅنګ په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب درېم مشورتي غونډه کې د طالبان د حکومت د استاذ د ګډون پر مسله هم خبرې کړې دي. د طالبان د حکومت د بیان دفتر له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د قطری چارواکی په مشر پلاوی د مولوی عبدالکبیر مولوی عبدالسلام حنفی مولا عبدالغنی برادر او د طالبان د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره په کابل کې په جلا جلا غونډه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سه شنبه په ورځ مې ویشتمه خبر اعلان ته ویل چې ټاکل شوی د دوه دریمه غونډه بعد د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 1 او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمین دوحه کې جوړ شي.
آدم وارورس مسئول عملیاتی اداره هماهنگی کمک امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و وضعیت بشردوستانه در این کشور شکننده است. آدم وارورس را این روز پنجشنبه گفت که اثرات بحران جهانی اقلیم به طور مستقیم بر افغانها تاثیر میگذارد. کمبود آب گسترده است و نیازهای بشری صحی و تغذیه جدیدی را ایجاد میکند.
برخی از مقامات در برخی از ولایات بودند که به ما اجازه دادند به تلاش‌های بشردوستانه ادامه دهیم و برخی از آنان از فعالیت‌های ما چشم پوشی می‌کنند. با وجود احکام ممنوعیت کار زنان، برخی از مقامات در برخی از ولایات به ما اجازه دادند تا زنان کارمند امور بشردوستانه آزادانه تردد کنند. پیامی که قبلا گفتم در همه سطوح این بود که باید این محدودیت‌ها را بردارید، به خاطر که ما باید کار خود را در بخش آموزش و صحت انجام دهیم.
او افزود بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان با سطح بالایی از عدم مسئولیت غذایی مواجهند.
د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل نن د جمعې په ورځ وروسته له هغې له اسرائیل وغوښتل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیان ډار او تهدید نه کړي چې د دې محکمې څارنوالانو د اسرائیل د صدراعظم او د دفاع وزیر د نیولو غوښتنه وکړه. بورل دا څرګندونې د هسپانیې ټي وي آی تلویزیون سره په خبرو کې کړي دي. بورل چې پخوا د هسپانیا د بهرنی چارو وزیر و زیاته کړه چې د محکمې د څارنوال لخوا د قضیې وړاندې کول باید د یهود ضد چلند په توګه ونه ګڼل شي. د جرمونو نړیواله محکمې څارنوال کریم خان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د جنگي او بشریت ضد جرمونو په شکه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفاع وزیر یواف ګالنت او همدارنګه د حماس د جګړو مشانو یحیی سنوار اسماعیل هانیا او د محمد دیف د نیولو غوښتنه کړې ده.
وزیران اقتصاد و مقامات گروه 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان نشست دو روزه را جمعه در سواحل لاگوی ماگورا در شمال ایتالیا آغاز کردند. جنت یلن وزیر مالی ایالات متحده در این نشست تلاش می‌ورزد تا بخشی از 260 میلیارد دلار پول ذخایر بانک مرکزی روسیه در اروپا و ایالات متحده را از حالت انجماد بیرون کند. این پول پس از حمله ماه فوریه سال 2022 روسیه بر اوکراین راکت شده است و انتظار می‌رود از بخشی از آن برای کمک به اوکراین استفاده شود. این در حالی است که به گفته مقامات کمک به اوکراین ضروری تر شده و با توجه به دورنمای این جنگ که انتظار می‌رود تا سال آینده و پس از آن ادامه یابد، وضعیت مالی کیف متزلزل تر به نظر می‌رسد.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د جرمونو نړیوال محکمه لخوا د جنگي جرمونو د تورونو له عمله د اسرائیل او حماس د مشران د نیول کېدو غوښتنې دواړه اړخونه په قهر او غوسه کړې دي. هر لوري وای لدی چې د غزي په جګړه کې دواړه اړخونه یو شان بلل شوي خوښ نه دي. بل خوا درې اروپایي هیوادونو د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د جکپوري څارنوال کریم خان د دوشنبه ورځ اعلان چې ویل هڅه کوي د حماس او اسرائیلو د مشرانو د نیول کېدو امر صادر کړي. د دواړو طرفونو حماس او اسرائیلو د سیاسي کړیو غبرګونونه راپارولې دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو خپل اړوند تورونه وغندل.
Mr. Khan creates a twisted
خغلی خان د اسرائیل د مشرانو او د حماس د غړو ترمنځ پیچلې او غلط اخلاقی ورتوالې رامنځته کړې دي. دا داس دی لکه چې د سپتمبر 13 وروسته د ولسمشر جورج دبلیو بوش او اسامه بن لادن او یا هم د دویم نړیوال جګړې پر مهال فرانکلین روزولټ او هیټلر ترمنځ په اخلاقی لحاظ ورتوالې رامنځته شي.
د جرمونو د نړیوالی محکمې ICC څارنوال د جنگي تګلارې په توګه د لوګي څخه د استفادې په ګډون نتانیاهو او د هیواد دفاع وزیر په جنگي جنایاتو او د بشریت پر ضد جرمونو تورن کړی دی. اسرائیل د ICC غړی نه دی او کده نیول کېدو احکام صادر شي نتانیاهو او ګالان په عجل ډول تحقیقاتو سره نه مخ کیږي، خو دا کولی شي د هغوی د بهرنیو سفرونو په فعالیت تاثیر وکړي. بلخوا فلسطینیان هم د برمته کې دوه او تیری په ګډون د حماس په وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې تورونه غندي. ICC د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه او د دوه نظامی مشرانو په وړاندې تورونه مخته کړي دي.
حماس څنګه جنگي مجرم کې دی شي په داسې حال کې چې زموږ خاور نیول شوی؟ هغه څوک چې د خپل خاور دفاع کوي آیا هغوی جنگي مجرمین کې دی شي؟
د جرمونو د نړیوالی محکمې په دې اقدام په داسې حال کې نیوکه کیږي چې درې اروپایي هیوادونو ناروی، آیرلند او اسپانیا ویلي چې د می په 28مه به فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د دغو درې هیوادونو لومړی وزیرانو د چهارشنبه په ورځ وویل په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې د دوو دولتونو د حل لارې امکان له خطر سره مخ کړی دی.
دا د حل په یوازنۍ لار کې پانګونه ده چې کولی شي په منځني ختیځ کې داسې سول راولي. دا له نورو هیوادونو څخه هم یوه ټینګه غوښتنه ده چې زموږ په څیر اقدام وکړي.
د حماس ډلې چې اوس پر غزه واکمنه ده او یو شمیر برخې د اسرائیلو لخوا نیول شوي او د فلسطین خپلواکي ادارې چې د اسرائیلو لخوا د نیول شوي اردن سیند په لویدیځه غاړه واکمني لري له دې اعلان څخه هرکلی کړی دی.
تر اوسه اسرائیلیان او امریکایان د دغو اقداماتو پر ضد دي، خو ټوله نړۍ زموږ سره ده.
اسرائیلو په غوسه غبرګون وښود او د درې اروپایي هیوادونو د سفیرانو د هزار کولو خبرې وکړه. اسرائیل وایي سفیرانو ته به پر اسرائیلو د حماس د اکتوبر د ومې د برید ویډیوګانې ښکاره کړي.
په رسمیت د فلسطین دولت د پیژندلو په اړه د څو اروپایي هیوادونو پریکړه ترهګرۍ ته انعام دی. د اردن سیند په لویدیځه غاړه جودا او سامریا کې 80% فلسطینیان د اکتوبر د اومید د ناوړه ډله ایزې وژنې ملاتړ کوي. موږ نشو کولی دې شرط ته یو دولت ورکړو. دا به ترهګر دولت وي. هغوی به د اکتوبر د اومید د ډله ایزې وژنې د بیا تکرار هڅه وکړي او موږ به دا ونه زغمو.
د نړۍ کابو یو سل څلوي هیوادونه فلسطیني دولت په رسمیت پیژني. ملګرو ملتونو د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې فلسطین ته د غړیتوب په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړه، خو متحدو ایالتونو چې د اسرائیل نږدې متحد دی 13 میاشت په امنیت شورا کې داسې اقدام ویټو کړ. واشنگتن وایي له داسې اقدام څخه یوازې د مستقیمو خبرو له لارې ملاتړ کوي.
په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د خبرونې له ملما د ویسکانسن د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد سره خبرې کوو چې د اسکایپ لاري خبرونې کې راسره یوځای شوه دي.
آقای آزاد خوش آمده.
سلامت باشین.
شما در جریان هستین که ایرلند، نروژ و اسپانیا تصمیم گرفتن که دولت فلسطین را به رسمیت بشناسن. نخست می‌خوایم نظر شما را در خصوص این اقدام کشورهای اروپایی بدانم.
فلسطین و اسرائیل بدون شک تنها مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، بلکه نگاه داشتن بیلانس جنگ در منطقه است و در این بیلانس یا در این جنگ کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای اروپایی یعنی قدرت‌های جهان اونا غیر مستقیم دست دارن. شناختن به رسمیت شناختن دولت فلسطین یعنی حماس که به شمول ایالات متحده بعضی از کشورها اونا را به حیث دهشت افغان میشناسن، نگه داشتن یا تداوم بیلانس ساختن است. یعنی از یک طرف کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان حماس را دهشت افغان میگه و از طرف دیگر بعضی از کشورهای اروپایی اینا را به رسمیت میشناسه، بخصوصا کشوری مثل آیرلند. آیرلند مستقیما تحت رهبری و مدیریت مستقیم و غیر مستقیم بریتانیا میباشه و بریتانیا کشوری است که در 1948 اونا اسرائیل را ساختن به وجود آوردن و تا امروز هم در آن مسائل مستقیما دست دارن. و از طرف آیرلند به رسمیت شناختن فلسطین یا به رسمیت شناختن حماس بگوییم به این معنا که یک طرف دیگر را هم قدرت میدهند تا تداوم جنگ را اونا یک نوع مشروعیت بدهند تا در منطقه این جنگ تداوم پیدا کنه. در کل میتوان گفت که به رسمیت شناختن دولت حماس که سوالات خیلی زیادی دارد و در طرف دیگر که به اساس دکتورین مطالعات یا سیاست جهانی یا بین المللی مشکلات خود را اسرائیل هم دارد، در کل هر دو طرف را بیلانس نگه داشتن تا این جنگ تداوم پیدا کنه و قدرت‌های جهان بتانه در منطقه اونا منفعت‌های خود را منفعت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را به این شکل ادامه بدهند.
از این سب اسرائیل په دې اړه تون خبرګون خوده دی، د هغه هواد صدر اعظم ادعا کړی چې دا اقدام ترهګری ته انعام ورکول دي. د فلسطین دولت جوړیدل څومره عملی ښکاري؟
گوری که دسی لند اولار سو در پنون سواتات یا که کلش جامعه اسلامی را منسته کیگی او دیر جر بیا هم در جامعه اسلامی در حماس پنون بدلیگی او پا 2015 که کلش دی وصلوال قدرت ترلاسه کوی در حزب الله پم رسته بانده یا پسیمه که در ایران پم رسته بانده، پا 2015 که در اسرائیل و در حق محل لومړی وزیر اریل شرون پا یوش پا که طول پاوزون در غزات خراباسی او پا دوی میاشتی وروس تا حماس تاکنو تدریگی او بیا په 2000 کې کله چې دا ټاکنه غټی د هغه مال د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبليو بوش د مبارکي ورکی او د فلسطین خلکو ته مبارکي ورکوي چې ډیر شفاف انتخابات ترسره شول چې حماس وګټله. او د هغه مهال د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر کونډولیزا رایس هغه په خپل یاداشتونه کې لیکي چې موږ د دغه کار ملاتړ وکړ او بیا د قطر څخه $1 میلیارد حماس ته ورکول کیږي. دا به معنی چې د قدرت د بیلانس ساتلو لپاره د جګړې د بیلانس ساتلو لپاره د فلسطین د ازادي غوښتونکو کوم اداره چې وای کوم تحریک چې و PLA Palestinian Liberation Organization چې واخه مشرتوب یاسر عرفات کاو هغه هم د بیا د فلسطین له جغرافیې څخه ایستل کیږي. د حماس په لاره حماس قدرت تر رسول کیږي، حماس ته سیاسي قدرت ورکول کیږي. حماس
تاسو مخکې په خپل خبره کې اشاره وکړه حماس او فلسطینیان سره بیل دي اوس تقریبا هغه مشکل چې اسرائیل او دنیا د حماس سره یوازې لري نه د فلسطینیانو سره.
بلې و ګوره که چېرته حماس په فلسطین کې نه وای، د حماس په چیرې وډله په فلسطین کې واکمنه نه وای، نو بیا د جګړې د مشروعیت دپاره اسرائیلو هېڅ نه درلودی او د اسرائیلو د ملاتړ دپاره د غرب قدرتونو بیا توجیه نه لرله. طبیعي خبره ده چې تاسو باید داسې وډله قدرت ته ورسوئ چې د هغې د ځپلو دپاره جنګ ادامه پیدا کړي. د حماس راوستلو کې په خپله اسرائیلو او د متحده ایالاتونو خورا ډېر رول و، نن دا ډېر رول ستا
خو سره په ستونزه کې دي. نو داسې نه وایي چې په اسلام منګ زو د حماس سره جوړ جړای کو
ګورې کله چې د جنگ د تداوم اصطلاح د نړیوالو اړیکو د دکتورین په اساس باندې رامنځته کیږي، د جنگ د تداوم لپاره تاسو باید داسې وډاله ولرئ چې دغه سره جګړه وشي. که چیرې حماس هلته نه وي نو بیا جګړه د چا سره کې؟ لکه جګړه هلته نه وي په منځني ختیځ کې وضعیت سره کوم مدیریت کیږي؟ که چیرې جګړه نه وي په منځني ختیځ کې یا مثلا په منځني ختیځ او جنوبي منځني آسیا پورې د اقتصادي، سیاسي او نظامي رقابتونه به څنګه کنټرولیږي د سترو قدرتونو لکه متحده ایالاتونو دولاره؟ د دې خبره ده چې دغه سه یو ډله باید په قدرت کې وي او جګړه جګړه باید تداوم پیدا کی او د جګړې تداوم لپاره د هیڅ کله نشي ویل چې موږ جوړ جړای سره کوی یا موږ سره جوړ یو. تبي خبره ده چې کاره به اگر ظاهرا به جګړه وي او په پټوله کې بعد د سیمه او د نړۍ د قدرتونو د دکتورین لمخه دغه امغه نفوذ په هغه سیمه باندې تداوم پیدا کوي لکه څنګه چې وسه هم دی.
آزاد صاحب، محکمه بین المللی جرایم خواستار بازداشت برخی از رهبران بلندپایه اسرائیل و حماس و شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شده که البته با وکلش های هم همراه بوده. فکر میکنین این تصمیم محکمه اول چقدر وجه عملی داره و دوم چقدر در تغییر مسیر این جنگ بین اسرائیل و حماس تاثیرگذار خواهد بود؟
International Criminal Court یا محکمه بین المللی جزا بر اساس منشور هگ بدون شک تاثیرات خود را داره. متاسفانه این محکمه قوه نافذه نداره، پلیس نداره که اونا دستگیری کنه یا مثلا اونا که تصمیم میگیرن بر اساس تمام اسناد و قرائن. من شخصا با چارنوال کریم خان از دسامبر 2022 در تماس هستم، زمانی که ما عریضه خود را در مسائل افغانستان با ICC سپردم. اینا شخصی هستن که به اساس تمام اسناد یا نقطه به نقطه هر مسئله را تعقیب میکنه. تاثیرات سیاسی خود را داره به مو شکل که بالای مسائل افغانستان داشته، بعضی از رهبرای اسبق افغانستان و به شمول کسایی که امروز در قدرت هستن بندیزهای سفری بالای اونا نافذ شده، اما در کل یک قوه اجراییه که اونا قوه نافذه باشه این اوامر را نافذ کنن ندارن. اما بالای حماس بدون شک که قویدات از قبل بوده، اما امکان داره که قویدات بالای رهبران دولت اسرائیل هم و خصوصا در سفرهای رسمی اونا بعضی قویدات وضع شود. اما در کل این که دستگیری صورت گیرد متاسفانه من فکر نمی کنم که چون ICC اجرای قوه را نداره، متاسفانه من فکر نمی کنم که دستگیری صورت گیرد.
در اسرائیل و حماس رمانس دستون سنگ حواره دیش
ګورې لکه مخکې چې ما ویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل او د حماس ترمنځ نه ده، دلته د سیمې او د نړۍ قدرتونو په کښکیل دي او د دې بیلانس ساتلو لپاره به دا جګړه له بده مرغه دوام پیدا کوي. وخت نا وخت به لکه په تېره کې ځینې وخت به سوله ییزې پرېکړې وسي، ځینې وخت به اوربندونه وسي. په ټوله کې زه فکر نه کوم څه ډول چې د جګړې د بیلانس ساتلو لپاره هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول د اسرائیل سره ولاړ دي بیا هم د حماس د رسمیت پیژندلو بحث کوي. یعنې د دې ستونزې د وارول لپاره تر وسه پورې نړیوالو سترو قدرتونو تصمیم نه دی نیولی. اما د فلسطین د عام ولس لپاره ممکن د ICC دغه پریکړه چې د ستر جنایتونو لکه جنوسایډ همدارنګه ډیپورشن یا همدارنګه لوګي سره مخ کول دغه تاثیرات بولي، د فلسطین عام ولس بل دغه ستونزې څخه ممکن د ICC د دې پریکړې سره ووځي، ډوډۍ به مالته ورسیږي، لوجستیک به ورسیږي او اموژنه به بنده شي. اما دا جګړه به د حماس او د فلسطین ترمنځ د بده مرغ تر ډیره پورې همدغه دوام عمومي.
بسیار وقت کوتاست، میخوایم از شما یک سوال هم در رابطه با منطقه داشته باشم. کشته شدن رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش واکنش متفاوت تر داشته، فکر میکنین رئیس جمهور ایران و کشته شدنش چقدر روی سیاست های تهران در منطقه تاثیرگذار خواهد بود؟
بخصوص وزیر خارجه ایران در این دو سال گذشته دیده شد که اونا در پالیسی ها یا سیاست های خارجی ایران خیلی فعال بودن. شاید تاثیرات پالیسی های خارجی ایران بالایی تاثیرات داشته باشه، اما در کل تاثیرات بزرگی نخواهد بود، چون شخص مثل قاسم سلیمانی زمانی که کشته میشود که یکی از اشخاص دولت ایران در کل دولت بگویم رهبری تمام شبکه‌های استخباراتی ایران هم داشتن، زمانی که اونا در اونا کشته میشوند مسائل یا بالای فعالیت های ایران، فعالیت های رسمی و غیر رسمی، فعالیت های مشروعیتی که داره و غیر مشروع، تاثیرات بزرگی نداشته. در کل میتوان گفت که تاثیرات بزرگ نخواهد در منطقه یا هم در سیاست های ایران دیده خواهد شد.
در ویسکانسن پوهانتون استاد دکتر نجیب آزاد، دیر زیاد من چه بده بحث کلمه سر ما گردون مکر.
تشکر از شما.
جوان جوان.
مواد هم استفاده کنم، دی مواد دو دراته، هم دی کشلی دو دراته، دا پرسی کنم.
دیگه جوان ها خواهش میکنه که رو به دی مواد خانمان سوز نیارن، که چیزی از زندگی آدم میگیره، خانواده آدم میگیره، حرمت احترام آدم میگیره.
که در مورد تاثیرات اجتماعی اعتیاد بالای افراد صحبت های خود داشتیم. او همدغه راز زموږ همکار
فون روانی مریضی پیدا کیږي لکه ډیپریشن لکه انزایتی لکه پرتیسی
دوره نوجوانی نیاز داره مورد توجه قرار بگیره.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حمایت از زنان و دختران همچنان یک نگرانی اساسی در میان عودت کنندگان افغان است، چون به گفته این کمیشنری آنان با خطرهای متعدد مواجهند. بر اساس گزارش تازه این کمیشنری در میان عودت کنندگان 80% زنان و کودکان هستند که در این میان 48% را زنان و دختران تشکیل میدهند که 13% این زنان سرپرست خانواده های خود هم هستند.
بله، په همدې تړاو د خبرونې له ملما د بشري حقوقو فعال او د کډوالو چارو فعال حشمت وجري سره خبرې کوو چې ورته خراغ لاس وایو. ډېره مننه. وزیر صاحب، ملګری ملتونه وایي هغه شمیر میرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنېږي د راتلونکي په اړه اندېښنې شته. دا اندېښنې څومره جدي دي؟
سلامونه او نیکه هلی تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم. کوم راپور چې د بشري حقوقو او د غسه د نور سازمانونو له خوا په تیر یو یا دوه کال کې د افغانستان د انجونو او ښځو په تړاو نشر کیږي، دا د حقیقت پرته نه ده. ولې چې تاسو ګوري په افغانستان کې کوم ستونزې ښځې انجونې سره مخامخ دي، د دوی د تحصیل موضوع، د دوی د کار موضوع، دا هغه موارد دي چې هر ورځ موږ تاسو ګورو په افغانستان کې دغه ستونزې شته. او د طالبانو د دوه د بیرته راتګ سره څومره فرمانونه چې د دوی رهبری لخوا صادر شوی دی، په ډیرو مواردو کې ډیر توجه یې هغه موارد دي چې خځې د کار او اندغسې د نورو اجتماعي فعالیتونو په برخه کې دوی ډیر ستونزې سره مخامخ کړي دي. تاسو ګورئ په هر یو برخه کې چې د خځې فعالیت لري، لکه تاسو په گزارش کې اشاره ور باندې وکړو، ډیر د هغې کورنۍ دي چې د هغوی د کورنۍ سرپرست خځې دي او دلته په افغانستان کې دوی ته د کار زمینه مساعد نه دي. په دې ورسته یو که تاسو ګورئ کله چې سنگارتونونو موضوع د طالبانو لخوا بند شو، نو ډیر دغه خځې چې هغوی د کورنۍ مسؤلین وو او سرپرست وو، دوی دې ته مجبور شو چې پاکستان او دغه ایران ته کډوال شي. خو متاسفانه د دوی راتک د تک سره بیرته دوی هیوادو ته دغه خوا د دواره هیوادو لخوا د مهاجرینو پر خلاف کوم پریکړه چې وشو، دوی ته بیرته اړکه دوی بیرته افغانستان ته وګرځي. نو دا هغه ستونزې دي چې ورځ تر بله پډې ریدو دي.
مسئله دیگر وجانی سید در افغانستان وضع محدودیت ها بر تحصیل و کار زنان هست. آن هده زنان و دخترانی که به افغانستان برمیگردن اجازه کار و تحصیل هم ندارن. چقدر میتونه وضعیت این زنان با در نظر داشت این چارچوبی که برشان تعیین شده نگران کننده باشه؟
بدون شک زنان و دختران افغانستان علنا در یک زندان بنا ام افغانستان اینا شب روز خود را سپری میکنن. محدودیت های بیش از حد طالبان به خصوص در عرصه زنان یک تبعیض آشکار را در ارتباط به قضای زنان در افغانستان نشان میده. شما ببینید طالبان بسیار به صورت منظم و سیستماتیک عرصه آموزش حقوق زنان اینا شروع کردن تا مانع فعالیت زنان در کار در ادارات مختلف دولتی و اخیراً من پیشتر اشاره کردم در حدود 14 آرشگاه ها را اینا به خاطر دلایل بسیار جزئی اینا مسدود ساختن و اکثریت خانواده هایی که در این عرصه فعالیت داشتن و حداقل یک مقدار پولی را به دست می آوردن متوقف ساختن. و از طرف دیگه هیچ تغییر در سیاست و عملکرد طالبان در ارتباط بی که آیا سیاست اینا در ارتباط به زنان تغییر میکنه تا کنون دیده نمیشه. 3 میگذره در ارتباط به آموزش زنان در مکاتب و حتی شما ببینید در مورد جدید اینا آمدن در به آموزشگاه هایی را که در اونجا دختران میرفتن درس میخواندن را نیست مجبور
کردن. طالبان وای په خبرګون کې ویل چې دغه محدودیت موقتی دی او د امرستانی یادونه کوي.
تاسو ګورئ د طالبان راتک سره د لومړی ورځ نه دوی وایي د موقت دی تر امرستانی پورې. طالبان په اول دوره کې هم انده غستونځي وو، 15 کاله د دوی اول دوره تیر شو، خو انجونی او خزه نه د کار ورته حق مساعد شو نه د تحصیل. اوس د دویمه دوره هم وو ګوري تاسو 3 د دوی د حاکمیت څخه تیریږي. دوی وایي په میډیا کې هم دوی وایي صدا موقتی ده، دا موقتی او امر ثانی به کله د منځزي خو د پټول کې دا وایي چې دا یو 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 میکانیزم پر اساس یو یو سیاست پر اساس دوی غواړي دې موضوع پر دوی امتیازات ترلاسه کړي دا محدودیتونه سو پرې چې دوی هغه اهداف ته نوي رسیدلې زه فکر نه کوم چې دا امرستاني خپل پایله ولري
پله په غونډې هودونه ځانګړي پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې څه دي چې تاسو هم یو مودال ته وایي
پاپا پاکستان کې د افغان کډوال په اوسنۍ حالت کې په شرایط اگر چې میډیا له دومره اوربان دي فوکس او توجه اوس نه کوي خو په سوپر چې خپل همکارانو دوستانو سره په تماس کې امرس سربل حالت په خرابېدو ده د افغانانو څخه الته په مختلف نمونه باندې پیسې اخیستل کیږي د بل خواله تاسو ګورئ چې د ویزې کوم شرایط چې افغانانو د پاره دي ډیر سخت شوی ده تر سوپر چې تاسو پیسې ورنه کړئ اسو نشي کولای چې تاسو ویزه تمدید شي څو ورځې وړاندې ما خپل یو همکار سره ما خبرې کول دوی د یو ورق د خروجی لپاره تر $1000 پورې دوی ورکړې دي 15 کسان د دې کورنۍ غړي دي $15000 نو دا په دې معنی ده چې ورو استونز ور سره بل په ډیرې دوه هغه افغانان چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي دوی د دې جرأت نه لري چې دوی کاروبار الته شروع کړي ولې چې د پاکستان هیواد اعلان وکړ هغه مهاجرین هم د پاکستان څخه وباسي هغه کسان چې په قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي نو په دې معنی ده چې ستاسو ژوند الته مو قدیده هشپا ورځ به یو تشویش کې تبر 13 سنن او سبب ما د پاکستان څخه دوی وباسي
بله موضوع دیگر ژنیس مشکل افغانایي است چې پس از سقوط افغانستان به پاکستان رفتن و با مشکلات متعدد به شمول آزار و اذیت پلیس و خطر اخراج مواجه هستند چگونه میتوان به این موضوعات مخصوصا برای مهاجرین رسیدگی کرد
چند مورد در اینجا دخیل است مورد اولی که این افغان ها مجبور شدن کشور خود را ترک بکنند بنا به چالش های امنیتی اقتصادی و سایر چالش هایی که در افغانستان وجود داشت مورد دومی که در پاکستان وجود دارد سیاست و عملکرد دولت پاکستان در قبال مهاجرین تغییر کرده شما ببینید اکثریت تحلیلگران پاکستانی زمانی که در رسانه حضور پیدا میکنند بیشترین تاکیدشان مبنی به اخراج مهاجرین از پاکستان است چون اخراج مهاجرین و موجودیت مهاجرین در پاکستان به عنوان یک تهدید قسمی که از جانب دولت پاکستان ابراز میشه اونا فکر میکنن و علنا ذهنیت مردم را نیز در پاکستان در حالت تغییر دادن هستند در ارتباط به قضایای مهاجرین بنابراین مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن از وضعیت بد روحی و روانی اینا دچار هستند و از جانب دیگر مسئولیت کشورها و نهادهایی که ای افغان ها را وادار ساختن و اینا را به اینا وعده سپردن که شما به پاکستان بین و منتظر پرونده های مهاجرتی خود اینا هستن و به اینا وعده سپردن که پرونده های شما زودتر طی مراحل میشه به شما به کشورهای امن منتقل میشن اما متاسفانه اکثریت از کسانی هستن در پاکستان که در حدود 2 سال و 3 سال در پاکستان زندگی میکنن و تا کنون از پرونده ایشان هیچ خبری نیست
که میتونی پاکستان تل تینگار کرده چه دخل خاور با غیر قانونی کډوالو باسي
دا خو د پاکستان ټینګار ته غیر قانوني و باسي خو په پاکستان کې څو پرې سیما تجربه ده کچيري تاسو ویزه هم ولري قانوني ویزه ولري قانوني اسناد هم ولري کچيري تاسو د پولیس لخوا ونیول شئ د تاسو څخه پیسې اخستل کیږي تاسو آزار اذیت کیږي او حتی تاسو تهدیدوي کچيري تاسو پیسې ورنه کړئ نو تاسو به افغانستان ته ولېږئ هغه کسان چې د پاکستان ته دوی تک کړی دی په دې دیش تلوي خلو کې دا فکر کوم دا تجربه لري تا قانوني اسناد هم ولري تاسو څنګه لري په پاکستان کې د افغان ته صفات
سپاس فراوان از جناب آقای وجدانی که وقت گذاشتن و برنامه تشریف آوردن از مهمان دیگه ما آقای آزاد هم سپاس گذاریم که در برنامه امشب شرکت کردن
دیر منن
بخیر سلامت باشین شکر
بینندگان عزیز این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنای ما برنامه 30 دقیقه ما البته تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده برنامه هایل و نشرات ویژه رادیو آشنا صدای امریکا خواهید
تا سوال منتیالی رو من نه تر بیاخیش